سموک راغله ازادي رادیو اوري د مازیګر څلور بجې دي. قدر من اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې د روانو چارو په اړه راپورونه لرو او همدارس د ازادي رادیو اونیس پروگرام خبريږي. خو له هر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. داسې مهال چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګیدلې، نن نړیوال د فبروري 11مه په ساينس کې د نجونو او ښځو د ونډې ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار پر ایکس شبکې لیکلي چې ښځې د نړیوالې ساينسي ټولنې له دریو یوازې یوه برخه جوړوي او په دې برخه کې ونډه او بودیجه کمه ده. انټونیو ګوتیرش د هر نجلۍ او ښځې پر ملاتړ هم ټینګار کړی څو د په وینا وکولی شي خپلې وړتیاوې لوړې کړي. د طالبانو حکومت د نورې نړۍ برعکس په افغانستان کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې او د نجونو پوهنتونونه تړلې دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومر سهیدری وای له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ژر پیل شي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې هیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړی پړاو کې به 400 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته کړه ټاکل شوی چې دا سرحدي پلان په 400 پړاوونو کې بشپړ شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیرونی د افغانستان په پوله کې د دیوال د جوړولو په اړه خبر شوی راپورونه رد کړل او ویل چې د دیوال جوړولو او د پوله بندولو ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی پرون سلګون افغان کډوال هیواد ته راستانه شول. د وزارت نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې 903 افغانان د اسلام کلا بندر لاره هیواد ته راستانه شوی. پرون ایرانی رسنیو د خپل هیواد د رضوی خراسان ولایت د پولیساتی ځواک د قومندان مجید شجاع قولی ویلی چې په 15 ورځو کې 40 افغان کډوال په دې ولایت کې نیول شوی او افغانستان ته استول شوی دی. ایران وی چې په دې هیواد کې تر 15 میلیون ډیر افغان کډوال میشتي چې اکثر قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د فبروري د 8مې د عمومي انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون د اعلان لمخې د پارلمان له 204 شپېتو څوکیو څخه شپږ نوي خپلواکو کاندیدانو ګټلې. ویل کېږي چې د خپلواکو کاندیدانو په منځ کې 2 نوي د عمران خان په مشرۍ په تحریک انصاف ګوند پورې تړلې دي. له تحریک انصاف وروسته ډیری څوکۍ د نواز شریف مسلم لیگ ګوند ګټلې. د مسلم لیگ نون ګوند 15 او ورپسې پیپل ګوند 45 څوکۍ خپلې کړي. همدارس متحده قومي غورځنګ ولس جمعیت علماي اسلام او د مسلم لیگ قاف هر یو درې او د استحکام پاکستان ګوند 2 څوکۍ ګټلې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې لرفه ښاره د ملکي وګړو خوندي وتلو ته لاره هواروي. په رفح کې د حماس د سختریزه ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د اسرائیل پلان اندېښنې پارولې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د غزې له 2,300,000 نفوس څخه تر نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلي. د اسرائیلو صدر اعظم په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه په رفح کې د حماس پر ضد د اسرائیلو د عملیاتو د پراخولو په اړه پر خپلې پرېکړې ټینګار وکړ، خو ویل چې ملکیانو ته به د خوندي وتلو لاره هواره کړي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دوهمه یورزنی سیالي روانه ده. په چا د سریلانکا لوبډلې وګټله او د توپو هنې پریکړه وکړه. د لوبډلې تر دې دمه په 15 اوور کې 104 منډې کړې او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه کوربه سریلانکا د 240 منډو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې سریلانکا د 302 منډو هدف ټاکلی و چې افغانستان په ځواب کې د محمد نبی او عظمت الله عمرزی د سلیزو پر مټ 309 منډې وکړې. د ویلو ده چې د ورځنیو سیالیو دا لوب لړۍ به د فبروري په 14 نیټه بشپړه شي. ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه په دې پسې درې شل اووریزې سیالۍ هم وکړي. زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورئ چې طالبانو د زده کړې د برخې د دریو فعالانو نیول تایید کړي دي، خو وایي چې دوی له قانون څخه سرغړونه کړې وه.
منیجه صدقه صرف په جرم
منیجه صدقه یوازې د خپل او د افغان مېرمنو د کار زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې.
ایران له دې هېواده د شل زرو نه د زیاتو بې اسناد افغانانو د ایستلو خبر ورکړی. په نورو موضوعاتو کې نن په ساینس کې د ښځو او نجونو د ونډې نړیواله ورځ ده. دې موضوع ته کتنه کوو، د پاکستان د انتخاباتو د نتایجو وروستی حال درکوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې له خوست ښاره تر درګي ښارګوټي پورې د وارداتي برېښنا د غځولو کار پیل شو.
ولس دا غوډی چې دا غه بجلی باید وزغه ولا شي، پټنۍ کې نیر منطقه ته وزغه ولا شي، باید تڼۍ ټولو منطقه ته د بجلی وزغه ولا شي، دا می غوښتنه ده.
نور مطلب او په دوه منیمای کې د اومه ورځې 19 پروګرام خبريږي او ردو تیر سره اوسي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو حکومت د یوې معترضې میرمنې او د زده کړو د برخې د دریو فعالانو نیول پرون تایید کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ادعا کړې چې منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په دې خاطر نیول شوي چې له قانون څخه سرغړونه کړې. خو د نیول شویو فعالانو کورنۍ او نږدې ملګري وایي دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی کړی. د پدې سیال کې د چې د بخښنې نړیوال سازمان او نورو نړیوالو سازمانونو بیا بیا د طالبانو له حکومت نه د دې فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې.
د طالبانو حکومت د معترض میرمنې منیجه صدیقی او د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول تایید کړل. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د نیول شویو فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې ادا کړې چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ یاد کسان د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دوی د شریعت او قانون خلاف کوم کړنو له امله نیول شوي، او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب کړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول نه تایید او نه هم رد کړي وو. د زده کړې برخې فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په 12مه په کابل کې ونیول شول. د دوی لنګ د خپلوانو بیا او کس چې نه غواړي نومې په دې راپور کې یاد او پیژندل شي. د طالبانو حکومت د وانه د اردوی وی دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ ډول عمل نه دی ترسره کړی. هغه په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلی، د طالبانو حکومت د خپل عمل د توجیه لپاره د دوی نیولو ته بیلا بیلې پلمې جوړوي څو د نړیوالو په سترګو خاوري وشیندي، خو دا حقیقت نه لري ځکه دوی د شریعت او قانون خلاف هیڅ عمل نه دی ترسره کړی. د تولونیو سره په لمخې ذبیح الله مجاهد دوی ته ویلي هیڅوک حق نه لري چې د اسلامي شریعت او د هیواد د قوانینو خلاف عمل ترسره کړي. هڅه مو کړه ذبیح الله مجاهد د دې په اړه چې ګواکې د افغان میرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقی هم د غیر شرعي او قانوني فعالیتونو له امله نیول شوی. د نوموړي کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤلې شمایل توانه د اداره دوي او وایي هغه د خپل حقونو په خاطر د مبارزې له امله نیول شوی. نوموړي زیاته کړه
منیجه صدیقی صرف به جرم دادخواهی برای حق خود
منیجه صدیقی یوازې د خپل او د افغان میرمنو د کار زده کړې او ازادۍ حق لپاره د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې. دا د طالبانو توجیه ده چې دا د شریعت او دین خلاف و، خو هیڅ کله کار زده کړه او پوهاوی د دین خلاف کار نه دی.
حق درس خواندن و آگاه شدن جرم نیستن.
د خودجوش خوځښت غړي منیجه صدیقی د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شو. د یادونه ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په یو لیک کې چې د طالبانو حکومت استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته لیږلی و، او دغه شان څو ځلې په خپله اکس پاڼه د منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې او شمېر فعالان او معترضې میرمنې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې یې بېرته خوشي کړي او یو شمېر یې لا هم په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت تایید کړی چې منیجه صدیقی، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د زده کړې د برخې درې فعالان نیول شوي دي، او دلیل دا دی چې د طالبانو د حکومت د ویان په وینا دوی له قانون څخه سرغړونه کړې. ولی طالبانو د پخوا برعکس دا ځل د دې فعالانو نیول تایید کړي او آیا دا تمه شته چې د تعلیم په ګډون د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو پالیسی به بدله شوي وي؟ په دې اړه د بحث لپاره د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال را سره ده. میرمن حقپال، سلام. پخوا به طالبانو د هغو فعالانو په اړه چې نیول به یې تقریبا هیڅ نه ویل او خلک به یوازې هغه مهال خبرېدل چې دوی به نیول شوي کسان خوشې کړل. د منیژې صدیقي او د دوو نورو نارینه فعالانو قضیه ولې دا ځل دوی تایید کړه؟
سلامونه تکل سید، تاسو ته استاذ محترم اوریدونکو ته. طالبانو په دې تایید کړی ده چې دوی پیږي چې ټول دنیا په دې باندې خبر شو، خلک خبر شو، او په څنګ کې یې پخوا هم دوی هغه کسان چې دوی غیر قانوني نیولي ول د هغې د نیولو څخه انکار کوه. لکه ډېر یو مهمه بېلګه یې دا د پریانی نیول و چې هغه خپل ویډیو یې نشر کړل او دوی طالبان او ټول به ویل چې دوی سختګي دا کار کړی دی. او بالاخره بیا موږ ولیدل چې کله متقی په ناروی کې وو بالاخره دوی زنګ واخه او دا خبره یې تایید کړه. نو دې لپاره دوی پوهېږي چې اوس دا خبره ډېر معمول شوې ده د دوی په رژیم کې، او خلک په دې باندې پوهېږي چې هغه کسان چې د خپل د حقونو دپاره کار کوي، که ښځې دي که نارینه دي، هغوی د طالبانو لخوا غیر قانوني توګه نیول کېږي او دا خبره پټه نه پاتې کېږي. نو دا وي
مننه. طالبان حکومت لډیرو حادثو سره سره تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د نړیوال ټولنې لخوا او د نړیوال ټولنې لخوا هم فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي. څو وخت توقع لرلی شي افغانان چې یعنی په لنډه موده کې په لرې راتلونکي کې چې د دوی پالیسۍ به بالاخره د ښځو په برخه کې بدل شي او څه بدلون به راشي؟
زه فکر کوم که تاسو ډېر ژور کتنه وکړئ د طالبانو ایدیولوژي ته، خصوصا د دوی د قضیو القضات هغه کتاب چې دوی لیکلی دی او په هغه کې ډېر په منظم توګه د خپل ایدیولوژي او د ښځو رول او حتی د سیاست او د قدرت او د ټولنې ترمنځ دغه اړیکې چې دوی کله څیري او وایي، دوی په کتنو کې په ایدیولوژي کې زه تغییر نه بولم تر هغه پورې چې دوی دا نه وایم چې یو بېخي نوی نسل راشي او لکه د حکیم حقانی په څیر نور چیرې تاثیر ګذار او نفوذ ونه لري، شاید یو تغییر راشي. که دوی چیرې په همدغه توګه باندې چې دوی ډېر منظم او منسجم سره او متحدانه کار کوي، زه فکر ونه کوم چې د دوی په پالیسي ګانو کې تغییر راشي د ښځو په حقله. او په څنګ کې د دوی هغه عمومي او وسیع پالیسي د ترهګرۍ او د او خصوصا د یو 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 د بند ټولنه چې په هغه کې آزادګان باید نه وي، که هغه سی یو ستراتیژي تاسو ولري، نو هغه ستراتیژي خپل په تضاد کې ده د اساسي حقونو، د ازادۍ، د بشري حقونو. ځکه چې که تاسو په هغه ټولنه کې هر څوک هر څومره چې تاسو بشري حقونه د خلکو سرکوبوي، خصوصا د ښځو حقونه سرکوبوي، هغه ټولنه ترهګرۍ ته نور هم آماده وي. او 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 د دې زاویې څخه وګورئ، زه تغییر نه بولم. او بیا کچېری دلته د خلک او یا د وختونو درک وکړي د دنیا چې ټولنه اوسنۍ ټولنه د افغانستان ټولنه او دنیا به یو نوې ټولنه ده او مجبور دي چې
همدا د دنیا مقایسه هم غواړم. میرمن حقپال، تاسو د ایدیالوژي یادونه وکړه. همدغه ایدیالوژي په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم شته. لاند په گاونډي ایران کې هم د همدغه ایدیالوژي لارویان او پلویان په واک دي، واکمن دي. خو د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې دغه پالیسی چې طالبان یې لري دوی نه لري. یعنی څه شی دوی بیلوي د نورې نړۍ له ملایانو نه یا له روحانیونو نه؟ هغه د دوی فاصل حدود کوم دي؟ کوم شی دوی متمایز کوي له هغو نه؟
بله دقیقا. اصلا دیر مشترک نقاط لري دوی د نورو افادګر او یا زوایم چې بنیا اسلام اسلامستان ورته نو هم دوی سره ځکه چې دوی دغه تفسیر د اسلام ډیر لري د نورو ګروپونو نه. اوس تاسو وګورئ په پاکستان کې انتخابات وشو، مولانا فضل الرحمن وایي چې د دوی معنوي پلار دی، خو هغه ځي په دیموکراسۍ باندې باور لري، هغه ځي انتخابات کې اشتراک کوي. هغه نه صرف دا چې انتخابات کې اشتراک کوي، د ښځو د حقونو په اړه دغه برداشت بیخي متفاوت دی د دوی برداشت څخه. همداسې د ایران کې، هغه ایران کې هغه یو څه ازادګانې ورکړي دي ښځو ته، هغه د دوی حاکمیت یو څه دوام لري تقریبا څلوېښت کاله کېږي. او د طالبانو د فکر کوم چې دوی مشکل په دې کې ده چې دوی په حقانی مدرسو کې چې کله روزل شوي دي، د دوی هغه لیرلوده د دنیا یا جهاندینی ډېر محدوده پاتې شوې ده یو خبره. او دا یا که دا پاتې شوي نه وي، فکر کوم چې دا یو ډېر ستراتیژیک پلان دوی ته ورکړ شوی دی د دښمنانو لخوا، چې باید د افغانستان ټولنه، د افغانستان تاریخ، د افغانستان ان او د افغانستان خلک باید وځپل شي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
ایرانی چارواکو اوس له دې هیواد د څه باندې 60,000 بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی. ځینو رسنیو د رضوی خراسان ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې د کډوال د سلواکې د میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې ایستل شوی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې.
لا گاونډیو هیوادونو څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام د ایران سرحدي چارواکو د سلواغي میشتې په لومړیو 15 ورځو کې د څباندې 40,000 افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکړی دی. اسنا خبري اجانس د دغه هیواد د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې دغه کډوال د دوغارون لارې ایستل شوی او د طالبانو حکومتي چارواکو ته سپارل شوی دی. یو شمیر هغه افغان کډوال چې په دې ورستیو کې له ایران ایستل شوی د دغه هیواد له پولیسو په شکایت سره وایي د بیکاری له امله ایران ته تللی و، خو له بیرته ایستلو سره اوس بیا بیکاره شول. د دوی لړلې محمد حسن ازادي راډیو ته ویل لا یو کال راهیسی په ایران کې د بلوکونو په جوړولو بوختو او دوه اونۍ مخکې د ایرانی پولیسو لخوا ونیول شو او له دغه هیواد وی ایستل شو.
موږ په شهریار کې له هغه ځای له کلی واړه ول سول اصفهان څخه مو د سرشمیرنې فرمی اخیستې او په شهریار کې ونه منل شو. د شپې 12 بجې موږ له کلی واړه ول نه ته نه.
هغه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې بیکاره دي او نه پوهیږي چې څنګه د خپل شپه کسیزي کورنۍ ملاتړ وکړي. یو بل افغان کډوال هدایت الله چې په دې ورستیو کې له ایران ایستل شوی ازادي رادیو ته یو ویل
بلې ما ایران بودیم.
زه په ایران کې هم 40 ورځې کېږي چې له دغه هیواد وایستل شوم. د شپې و بجاو 2 دقیقې وی چې پولیس راغلل، لکړ کې میزان وغورځو او تختیدم، خو بل اخر یې ونی ولم. هغه ځو وهلم او څه پیسې چې را سره وی راڅخې واخیستې. کله چې ځا افغانستان ته ورسیدم هیڅ مې هم نه درلود.
ځکه افغانستان شریم چې هم نداشتیم.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د روان کال د میزان میشتې په لومړۍ اونۍ کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او زیاته کړ چې د دوی د ایستلو بهیر به پیل کړي چې لدی وروسته له ایران څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان یو شمیر گاونډي هیوادونه لالسی زراحیسی د افغان کډوالو قربتوب کوي، خو د 2021 کال په اگست میاش کې د پخوانی جمهوریت نظام له سقوط وروسته دغو هیوادونو ته د افغانانو کډوالي چې لامل هغوی امنیتي ګواښونه، بیکاری او بیوزلی بللې چټکه شوې ده. په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د ایران او پاکستان حکومتونو له خپلو هیوادونو د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
د ازادي رادیو خبرونه اوري. مخکله دی چې د تحریک انصاف ګوند د پاکستان د جمعې د ورځې د عامو انتخاباتو د پایلو په اعلان کې د ځانډ پر ضد مظاهرې وکړي. د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نتایج اعلان کړل. د اعلان شویو نتایجو په اساس تر ټولو ډېرې چوکۍ د عمران خان پلویانو ګټلې دي. په بلې خوانه د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړیو د پاکستان په عامو انتخاباتو کې په درغلیو اندېښنه شولې ده. دوی د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت غوښتي چې د دغو تورونو تر پوره څېړل کېدو پورې د پاکستان د انتخاباتو پایلې ونه مني. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون نن د انتخاباتو پایلې اعلان کړې چې پر اساس آزاد کاندیدان چې ویل کېږي اکثره د تحریک انصاف غړي دي ډېری چوکۍ ګټلې دي. پرون دغه غونډه یو مشر هم از هر ویلی و چې کترننه د انتخاباتو پایلې اعلان نشي پلویان به نن یک شنبه په ټول پاکستان کې مظاهره وکړي. د کانګرس د استازو جرګې غړي سمرلی پرون پر خپل اکسپانه لیکلی چې په انتخاباتو کې د پاکستان د پوسټ د لاسوهنو شواهدو اندیشمنه کړي ده. دی ویلی امریکا باید دا یقیني کړي چې د پاکستان د خلکو ترڅنګ ولاړ ده او اجازه نه ورکوي چې دولتي فشار د خلکو ژغ غلای کړي. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سوزا وایل پر خپل اکسپانه لیکلي د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو په اړه دی پلټنی وشي او اوس هغه وخرا رسیدلې چې نړیواله ټولنه د پاکستان له خلکو سره ودریږي. دی ټینګار کړی چې امریکا تر هغه په پاکستان کې کوم حکومت منلې نشي چې د ولسواکۍ پر اساس نه وي راغلي. د کالیفورنیا ایالت استازي روحیت کهنه هم ویلي چې د پاکستان اکثریت خلکو عمران خان ته رای ورکړي او داسې ښکاری چې اکثریت غوړي چې نوموړی بیا صدر اعظم شي. د پیوی ویډیوی پیغام کې ویلي چې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې امریکا په پاکستان کې هغه حکومت په رسمیت نه پیژني چې قانوني مشروعیت نه لري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د اعلان شویو نتیجو پر اساس په ملي جرګه کې د عمران خان د پلویانو چوکۍ ډېرې دي، خو داسې نه ښکاري چې د حکومت د جوړولو لپاره کافي وي. د کانګرس یوې بلې غړې شیلا جاکسن ویلي باید د پاکستان په انتخاباتو کې دغه هیواد د ولسم غواړېدل شي. دې زیاته کړې د فبروري د اتمینیټي د انتخاباتو د شفافیت لپاره پکار دي چې انتخاباتي څارونکو او د پاکستان متحدانو ته اجازه ورکړل شي چې د دې هدف لپاره کار وکړي. په استازو جرګه کې د نیوادا ایالت غړي سوزي لی ویلي چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت له دې غوښتنې سره د نظر یووالی لري چې د پاکستان په انتخاباتو کې باید درغلی وڅېړل شي. امریکا او اروپا اتحادیه او برېټانیا د پاکستان په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر تورونو اندېښنه شولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماتیو میلر ویلي و چې باید د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلی د ادعاو په اړه بشپړه پلټنه وشي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د انتخاباتو د رونوالي په اړه د نړیوالې ټولنې نیوکې رد کړې او ویل چې دا انتخابات په شفاف ډول ترسره شوي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په انتخاباتو کې ستونزې او د رایو په شمیرلو کې جنجالونه د الکترونیکی وسایلو د نشټوالي له کبله بللې او ویلي چې تر انتخاباتو مخکې له ماشينونو څخه د کار اخیستو په اړه په لسګونو ځلې یادونه کړې وه.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو چې دا اوس هم په همدغه چپو کې یو په لاندو چپو نولس یويشت او پنځه ویشتو مترو خبري کې او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي د ازادي رادیو خبرونه ډېرې صفا او په ښه کیفیت سره اوریدلای شي. ازادي رادیو څلور ویشت ساعته خبرونه کوي. اوس هم ورزو د دغه پرونی ورستی راپورته مخکې لدی چې په دوه منیمای کې د اونۍ مهمو پیښو ته په اومه ورځ پروګرام کې کتنه وکړو. نن د فبروري 18 په علم کې د خزو او نجونو د وانډې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ علم ته د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج په هدف نومولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او همدارس د نجونو لپاره پوهنتونونه او د زده کړو نور تعلیمي مرکزونه بند کړي دي. یو شمیر افغان ښځو او نجونو په علم کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په پار ویلي دا محرومیت ډیر دردونکی دی او اوس د دوی یوازینۍ هیله د ټولو نجونو پر مخ د زده کړو د تړلو دروازو خلاصېدل دي.
نن د فبروري 11 په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان یاد برخه کې د نجونو او ښځو د یو شان لاسرسي او ترویج لپاره ګټور فرصت بللای دی. د ملګرو ملتونو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو لمخه که ښځې علم ته ډیره لاسرسي ولري نو په څیړنو کې به تنوع رامنځته شي او په پایله کې به نوي لیدلوري او خلاقیت رامنځته شي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ ښځې او نجونې علم او ټکنالوژي کې مهم رول لوبوي او دې برخه کې د هغوی ګډون باید پیاوړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې 3.3% څېړونکې ښځې دي او د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو څخه یوازې یوه ښځه ده. د دغه سازمان د معلوماتو لمخه د علومو د ملي اکاډمۍ یوازې 12% غړي خزي دي. ملګری ملتونه زیاتوي کڅه هم خزینه چېډونکو ته د دوی د نارینه همکارانو په پرتله چې رنیز لګښتونه لګ ورکول کیږي. خو د 2013 کال د دسمبر په 16 د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پراختیا لپاره د علم ټکنالوژي او خلاقیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ او دا یې پکې په ډاګه کړ چې علم او ټکنالوژي ته بشپړ او برابر لاسرسي د ښځو پیاوړتیا لپاره دوی ته په هر عمر کې اړین دی. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې او نجونې وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د هر ډول تعلیم او علومو له زده کولو بې برخې دي. د دوی له ډلې مهرما وایي د 12 ټولګي زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت هغه او تر شپږم ټولګي پورته نور نجونې ښوونځي ته لتلو را وګرځولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د علم په برخه کې خپلې هیلې ژوندې کړې دي.
ما که تعلیم کنه نه تونم
چې چې درس نشم وایلی څنګه به خپل هیلو ته ورسیږم. کله چې زه پوه شوم چې زه نور درس نشم وایلی دا په دې معنی ده چې زه نور نشم کولای هیلی ولرم. ډیر د بی وسه احساس می وکړ. زه نور نشم کولای چې هیله وکړم او هیله می پوره شي.
هدف مند او پاریسا دو هغه زده کوونکې دي چې د طالبانو د حکومت له خوا زده کړو را ګرځول شوی هم ورته کې سالري.
اوس مهال وضعیت خراب دی ځکه له بده مرغه موږ له څه مودې راهیسې له زده کړو لرې یو. وضعیت ښه او خوندور نه دی او له بده مرغه شاوخوا یو کال کېږي چې موږ له پوهنتون څخه هم لرې یو او دا راته ډېره خواشینوونکې ده.
دورستیم و برمایی بسیار آزارده کننده و ناامید کننده هست.
لدی سره چې دوی ټولې دروازې او کاربرونه او پوهنتونونه تړلي آن د ښځو په جامو کې کار شته. دا د خواشینۍ وړ ده چې هیڅ ښځه په هیڅ حالت کې پوهنتونونو ته د ننوتلو اجازه نه لري.
د طالبان د حکومت لخوا د افغانستان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د دې اندېښنې له عمل شوی چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو علمي او تخصصي برخو کې د ښځینه بشري ځواک له کمښت سره مخ شي. د کابل د طبي پوهنتون استاد ډاکټر فرید آزادی رادیو ته وویل چې د ښځو او نجونو له زده کړې پرته به ټولنه متحرکه نه شي. د طالبانو له دویمې واکمنۍ مخکې په تیرو 2 لسیزو کې ډېرې ښځې او نجونې وتوانېدې چې د افغانستان له ښوونځیو معتبرو نړیوالو پوهنتونونو ته ولاړې شي او ښې علمي او مسلکي درجې ترلاسه کړي. له دغو ښځو او نجونو څخه ځینې بیا ډېر پخوا نورو هېوادونو ته تللې دي. د دوی له ډلې یوه شکر دخت جعفری ده چې بلې دوه اختراګانې یې له اروپایي ټولنې سره ثبت کړي. نوموړې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د سرطان د وړانګو د سنجولو لپاره یې یوه اله جوړه کړې چې دوهمه اختراع هم د لومړۍ هغې په دوام ده. دغه شان په کور دننه هم د جمهوري نظام پر مهال افغان نجونو د ساینس علومو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د افغان نجونو روباټیک ټیم یې یوه ښه بېلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې 2 ځلې ښه مقامونه وګټل. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په افغانستان کې له سلګونو زره ښځو او نجونو څخه د زده کړې او تحصیل فرصتونه اخیستي او په کور ناستې دي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. وخت د مازیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې دی. قدر منوریدونکو په دوهم نیمای کې د اوه مې ورځې 19 پروګرام خبريږي خو د شپه په مکرۍ خبرونه ته د سیمهال چې طالبانو په افغانستان کې د خځو او نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي. نړیوال نن د فبروري 11مه په ساينس کې د نجونو او خځو د ونډې د ورځې په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار پر ایکس شبکې ولیکل چې خځې د نړیوالې ساينسي ټولنې له دریو یوازې یو برخه جوړوي او په دې برخه کې ونډه او بودیجه کمه ده. انټونیو ګوتریش د هرې نجلۍ او خځې په ملاتړ هم ټینګار وکړ سو د په وینا وکولای شي خپلې وړتیاوي لوړې کړي. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیمر سایدری وی له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ډیر ژر پیل شي. حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړی پړاو کې به 40 کیلومتر پوله وتړل شي او زیاته کړه ټاکل شوی د سرحدي پلان په 40 پړاوونو کې بشپړ شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د فبروري د 8مې د عمومي انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون د اعلان لمخه د پارلمان له 204 شپېتو څوکیو څخه شپږ نوي خپلواکو کاندیدانو ګټلې دي. ویل کېږي چې د خپلواکو کاندیدانو په منځ کې دوه نوي د عمران خان په مشرۍ په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري. له تحریک انصاف وروسته ډېرې څوکۍ د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د چې پینځاویا څوکۍ او ورپسې پیپل ګوند څلور پنځوس څوکۍ خپلې کړې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې له رفح ښار څخه د ملکي وګړو خوندي وتلو ته بلا راوره کړي. په رفح کې د حماس د سختریزي ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د اسرائیلو پلان اندېښنې پارولي. د غزې له 2,300,000 زیات نفوس څخه تر نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي روانه ده. په چا د سریلانکا لوبډلې وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه. د لوبډلې تر دې دمه په 240 اوورونو کې 223 منډې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مې یو بار بیا او مې ورسته هر کله کوم. دا ځل خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا لنډي او کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکو سړک موضوعات درته وسپړم. دا راز به پر اشرف غنی داغه د یو باوري جنرال نیوکه د طالبانو د یو چارواکي لخوا پر لوی سټیج اجبنې توندې تخبرګونونه او د ایرانی استازي لخوا له افغانستان غزې ته د ځانمرګو د لیګلو غواخونه درته تحلیلوم چې پر شایته کې څه ده. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو تاوند ټکی د دوه هیر رواني ناستې ته د طالبانو چنبازي. طالبان وای راته ویل شوی چې تاسو هیڅ څوک نه راپرځي خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه.
دا اوس د دوه غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي.
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې به هڅه وشي چې د افغانستان لپاره د بین المللي اجماع په ترڅ کې له دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي.
دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي. او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکی. کابل بدخشان تخار ننګرهار کې د ملای مامانو د تیری ونی نیوکو د طالبانو د مشر غوسه هم پارولې خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې.
کدا دی علماء مسولیت دی سي
خلق ته دا وروپی زمي سي طالب خپل کلار لري او دغه خپل تګلار ده او دین بیل شي که طالب زلزل هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې طبيعه کې دا دین نه ده
د طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تنسوي دي دا خود ودري علما او غرجي کې په ډیر نزدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غرجي کې
ل زندان وتل سره سم پاکستان ته د منظور پختین غوت څنډنی ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم ل زندان او ورسته یو وار بیا د پاکستان د پاوس پر ضد په درې دو ټینګار کړي
چې څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم په خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري د مونږ تکلیفات هم ارزي دي یا دوی اسانتیا هم ارزي دي وو دوکه به د دوی اسانتیا په مشکلات بدلیږي زموږ مشکلات په اسانتیا بدلیږي
ان شاء الله
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو سترې پارلماني ټاکنې پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 214 کې 28 مړي او 15 څلوېښت ټپیان ورکړل ټاکنې وکړې خو پر وړتیا یې شکونه شته بیا هم ستړي مشي که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازی فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسيونو سره د دوهې د روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادي راډیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوي نه وسی او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع هم له اجنډا وویستل شي که څه هم طالب سرچینه ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وایي د دوهې د ناستې په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان واده هم ورسره شوي او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک ستاسو د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دي خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وایي لا نه ده ټاکل شوي چې طالبان دې غونډه کې ګډون کوي کنه خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې مانادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغې کې برخه ولري دوه درې مشخصې موخې لري اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي او دویمه دا ده چې د دغه استازي د مینډیټ یا د دې د کاری لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي
بل خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوهې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي او ان شاء الله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابی په طرف ته ځي لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیاب کې کامیاب دی
په همدې حال کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمينه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبتې پایلې ووسی خو د خزو یو شمېر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې په روانه ناسته سر له اوسه نیوکې پیل کړي دي چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي ښودلو د لړۍ یوه کړۍ ده چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړې ده دغو خزو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي دا کېدای شي د نړیوالو ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره د هڅو یو پایلې وي مګر کدی ته داسې انتظار کیږي چې د همدې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان لپاره کومه نوې واکمني وټاکل شي یا بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللي تصمیم غونډه وي دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده
او دا سخکاری چې رستی و اونۍ کې په کابل بدخشان تخار او ننګرهار کې د څو دینی عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنی زو شوی او څرګندونو د دې ډلې مشر قهرولې او د دوی څرګندونې د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنی اخیستي. پر طالبانو تیر اونۍ له منبر نه د نیوکو پیل هغه مهال وشو چې په کابل کې د شیعاګانو یو مذهبي مشر آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځه وړلو او د بې حجابۍ په تور د هزاران نجونو د نیولو له امله تر توندو نیوکو لاندې راوسته.
ای مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، ای مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است. مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله اساس است.
دو نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر تخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوی دي، پر دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه دی.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود. این مجرم باید به جزای جرمش برسد، اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبانو حکومت تیره اونۍ د ننګرهار چپیار ولسوالۍ له دولتځیو کلي نه هم د مولوي محسن الله په نوم یو ځایي امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو له امله نیولې او نامعلوم ځای ته وړه. خو دا ښکاري چې د طالبانو پر ضد د ممبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلی وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاس را سورې چې داسې دي ولې نه دي کړي؟ امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. تا خو ماته نصیحت نه دی، نصیحت خو ماته هلته وچې زه ورته سره یوځای بس تا به ماته نصیحت کړې. خو دا چې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات وکړي، نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي، هغه طالبان چې عامو خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درز به د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځله هم خپله ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبیه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبور اسو چې خبره وکړي، باوجود چې دا خبرې به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسؤلیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپله تګلاره ده، طالب خپله یوه سیاسي ډله ده، دین بیل شی دی او طالب بیل شی دی.
نو دا هغه متل دی چې وایي به تنګ آمد به جنګ آمد. دغسې د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو لخوا نه او اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علماو چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دې دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یوه مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازی حسن کاظمی تورنی چې طالبانو ته د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستان د نورو هیوادونو د ګواښلو هڅې کوي. حسن کاظمی تازه په یوه مرکه کې ویلي د غزې د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستان د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیک دستګاه یوه سرچینه د نوم د نخودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپله جګړه په نور هیوادونو خلکو کې یو عملا افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکي وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرې ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي او ایران په همدې نیت طالبانو ته تیره اونۍ د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یوه غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړ وشي او د واک موده یې وغځېږي. خو په وینا ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پخه هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستانه نورو ته ګواښ نه کوي. بل خو طالبانو ته نږدې رسنۍ المرصاد د کاظمی قومي ورستۍ سرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د افغانستان د ځانمرګو د لخکر د تک خبره نه کوي، بلکې که اسرائیل ته زړه ډېر ډک وینو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپل اسرائیل سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکاره کنځلو داغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکه پارولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یو ستر ملت اخلاقي زوال ښیي چې د ارګ لومړی درجه شمیرل کیدونکي چارواکي دا ډول ژبه وکاري. مولوی کبیر چې په دې وروستیو کې له اوږده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی، د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بللي چې افغانستان کې د ناټو او نړیوالې ټولنې تیر شل کلن حضور ته د ده په وینا اشغال نه وایي.
هغه به ډېر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې دی شل کلن اشغال ته اشغال نه وایي. وایي اشغال نیست، اشغال نه بود، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه وستا ناموس پکې بې عزته و، مال دې بې عزته و، د دین احترام د نه پکې کېدل. ته چې دې ته اشغال نه وایي، د دغه په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وایي، نو اشغال وایي چې شته.
بلخوا داغه سرګندونو ته د توندو خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا را وسا اوس د په وینا د دوه د ننګینی معاملې له وجه واک ته رسیدلی خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګ او پکتیا په خواني والی حلیم فدایی بیا دغه سرګندونو ته په ځواب مولوی کبیر بیچاره بللی او ټینګار کړی که نوموړي د اشغال او یرغل په توپیر ځان پوه کړی وی نن به یې دا خبرې ځکه نه کولې چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال دی.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویلي دي، دوی همیشه د استدلال څخه تیښته کړې ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړی ده، او دوی همیشه دغه دېر زره یا څلوېښت زره نفر مسله چې ورسره دي همدغه ته دی ملت وایي، او د دې لوی ملت له کلتور، فرهنګ، د دې آداب او رسوم او عنعناتو سره تقریبا ډېر ګستاخانه برخورد کړی ده. دی وایي نومنه ده چې رهبري په سطحه باندې ډېر لوی سړی ده چې ټول ملت ته داسې سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار دا، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دا واچ سو کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قران کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبره چې مؤمن مسلمان ته کنزلی کول دا فاسق توب ده. دا زنوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیره اونۍ وروسته لاغې چې د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر یوځوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو، د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور ترڅنګ د ګڼو طالب مشرانو زامن او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولي او د عامو افغانانو ځای په دولت کې ورک کړی دی. فعالان ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوی زوی مغفور الله دلاور سربیره دغه یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونت کې رئیس دی. براره خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستیال او زوم یې شمس الدین احمدی د کابل ښاروالۍ د یوې نهي ریاست نیولی دی. دغه راز ویل شوي چې د سراج الدین حقانی یو ورور حافظ عزیز د هغه ځانګړی سکرتاریت، بل ورور یې انس حقانی د تماس کمیسیون غړیتوب او تره یې خلیل حقانی د کډوال وزارت اخیسته. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خپاره شوي چې خپل ورور نبی متقی یې ځانګړی سکرتر ګمارلی دی. بل روري احمد الله متقی د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس، بل روري امان الله افغان د فرهنګي کمیسیون غړی دی، خو بل روري عبد الله متقی د ځانګړي مدرسې ترڅنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکول سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاش ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشرې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پوهنتون درسي اتاق خوښو خو د ده په رقم جنګیالیو ته یې شګې او اغزنې لارې انتخاب کړې وې. دا راز د طالب مخالفو فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبانو خپل حکومت فامیلی کړی دی او د دغو چارواکو ترڅنګ لسګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپلو کورنیو غړي له ځانه راچاپیر کړي او دا یې اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزي بیا بیا پر امریکا غږ کړی چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته وګرځي او خپل سفارت پرانیزي. در از تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپل قونسلګرۍ د بیا پرانستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شننکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار دا و چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او وختونو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویان ویدانت پټیل ویلي هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا د مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوري او همداراس نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډله خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغیر کړي. نوموړي په ډاګه کړی ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او افغانستان د باندې د تیریونی خبرې دادی چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بل اخر د خپل تاریخ تر ټولو پراخي دولسم ځل پارلماني ټاکنې تر سره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار لمه خشکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوی. د عمران خان ګوند لټاکن وړاندې پاشل شوی او د هغه لګوند نه د دوی انتخاباتي نخ هم اخیستل شوی. پروسته یو ټاکنو کې تر ډیره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملت پاله ګوند ترمنځ د سختې مقابلې اټکل موجود و. د دغو ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ دا و ملایانو د خوبونو کیسې وي چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
طالبینم خوب بینی دغه طالب فرمای سر نبی علیه الصلاه و السلام دروزی سره ولاړم دغه
چبلور ما کوم خوب لیدو نو دغه زو خپل قال کې لسمه میاسمو لسمه
دا پګړی مې د قسم می چې کټ قسم چې موتا مولانا فضل الرحمن سی روغی او په پلو شي د مپلو شونی ولاړ ته انشاء الله دې څه جماعت ته و دې په حق باندې را
او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما تو خود مولانا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل تفصیلی خوب دے اس دے تا دا خوب اگر وقت دل تک اس نشتا سی تاسو یو شوق
ویدا خوب دے عالم قتلے دے چی ما نور علم خان ولی دو چی رسول اللہ ولی پخپل اللہ سو مبارکو پڑھ کے ہوئی
ما خوب ولی دو نبی علیہ السلام میں خوب کیو لی دلو او والسلام مولانا فضل الرحمن سی بولاری
سکل پاکستان کې ټاکنیز کمپاینونه تر ټولو خونړی کمپاینونه وکړه. پاکستانی رسنۍ ویلي چې مذهبي سیاستوال فضل الرحمن کابل ته ورستی سفر کې ل ٹی ٹی پی نه ټاکنو باندې د بریده نه کول ژمنه وړي وخو ل ټاکنو یو ورځ وړاندې هم سویلي پښتونخوا کې پر ټاکنیزو منډو ترلو دوه بریدونو لک تر لګه 28 کسان مړه او 15 څلوېخ نور ژوبل کړل. د پښتنو په ګڼو سیمو کې د نام نه اعلان لا ټاکنیز مرکزونه بیا پرانستل شوي هم نو. او د سعودي ریاض خار تیرونه د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه او چې د لسګونه هیوادونو نظامی تجهیزات پر مختللي جنگي وسایل ولوتو کې ورته راوړل شوی وي. د نندارتون کې د 15 هیوادونو د تجهیزاتو ترڅنګ د 70 نړیوالو شرکتونو نظامی نوښتونه او تولیدات هم ننداري ته وړاندې شوی وو. په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل خو سعودي پکې سره لدی چې خپل لومړنۍ جوړ شوی هاک 115 شپته ماډل جیټ الوتکې ښکارا کړي د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره یو لس تړونونه وکړل. په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیواله کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال 140 پر مختللي بی پیلوټ الوتکې به جوړي. او سم ټولنیزو رسنیو ته د تیری ونې په تودو مسایلو پسې سرخ کار کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر دوه میاشتني بند وروسته آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی. منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم دوه میاشتې وړاندې ونیول شو او څو ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستاني نظامي زندانه د پی ټی ایم د دوه راخوشي شویو فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونه له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړې او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی خو یو هندي تبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له عمله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه. پښتو نومي پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیځو سازونو ترتیب شوی. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي چې د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیسته چې پر هند انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقۍ له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو. استاد ذاکر حسین چې د هند کلاسیکي موسیقۍ په استادانو کې شمیرل کیږي له افغاني هنرمندانو په تیر استاد سخی سره یې کلونه پخوا د سوچه پښتو موسیقۍ ګڼې شاهکار پارچې غږولې دي. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانیو افغان ځواکونو د یوه جنرال سمی سادات څرګندونې وې چې ویلي دي ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو پلي کوونکی. هغه د اکسپانې په یوه سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهاره تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره یې د مالکیت کوم حص نه درلود بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرنیانو زیات باور کوو.
یعنی دز درته چې د سهار ستر ماښام پورې د زحمت استې چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم آل دا چې خپل ملت خپل افراد خپل عسكر بعض شان مثلا موږ مجبورو چې د غسر جوړ راسو.
فعالانو پر هغه تور لګولې چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د همزان لپړې نشي استلې بلکې په مات شوی واکمن نیوکی او ځان سپینول اوس د پخوانیو سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلې. او د تیرې اونۍ جالب خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژي د ورستر بلې پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده. اپل کمپنۍ داسې په مصنوعي ځیرکتیا سمبالي آینه کې رئیس تللی چې رسترګو کولو سره به تاسو د خپل اپل ټلیفون لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کیږي چې هر څه په حقیقت احساسوي. په ویډیو کې خلک چې تاسو ګوري رانده نه دي او نه هم 3D فلم ګوري بلکې دا ځانګړي عینکې په سترګو کړي او د سترګو د غاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د په اراده عینکو کې خولل کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا محل په $4,000 دي چې په عام کې دوه سره به د خارونو د وګړو راشه درشه حرکت ظاهرا جالب او خندون کوي خو خپل به د دې ټکنالوژي کارون کې ورسره په ځانګړي نړۍ کې اوسي. او کلیوی خوا نړی د تیلو په ځای د موټرو د برقی کولو په لټه کې ده بل خوا د برقی موټرو د اسانه چارچول لپاره هم په لارو چارو غور پیل کړي. په دې منډو ترلو کې د امریکا مشیګان ته نږدې ډیټرویټ لمړنۍ ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړي ټکنالوژي په کارولو داسې جوړ شوی ترڅو د چارج لکمی سره مخ روان موټر پرې له برقی مزو پرته چارجېږي. د سړک دا برخه شنه رنگ لري او د چارج لکه مخ سره مخ موټر به وراوړي خو د وایرلس موبایل چارج سیستم په چیر به دغه موټر هم له برقی سړک سره د کوم مزي له تړلو پرته پروانه کې چارج اخلي. او که څه هم د نړۍ د وګړو شمیر سکال 8 میلیارد واوخت خو ځینې هوادونه چې په خوای د نفوس د ډیرېدو مخه نیوله اوس د نفوس د زیاتولو لپاره په لارو چارو بوختي. په همدې لړکی د نفوس له بحران سره مخ جنوبی کوریا ایوی ساختمانی کمپنی بویون گروپ خپل کارمندانو ته وړاندیز کړی چې د هر ماشوم په زیږولو به $15,000 انعام ترلاسه کړي. دا کمپنی هر هغه کارمند ته هم $25,000 ورکوي چې له 2021 کال راهیسې کور کې ماشوم زیږیدلی وي. جنوبی کوریا چې د نړۍ په کچه تر ټولو کم ماشومان پکې نړۍ ته سترګې غړي د دې کمپنۍ پکې ویلي دا وړاندیز د نارینه او ښځینه دواړو ډلې همکارانو لپاره دی. د بویون کمپنۍ مشر لی جونګ چون وای هر هغه کارمند چې درې ماشومان ولري $2,25,000 نقد ورکي او یا کولای شي چې کمپنۍ ته اجازه ورکړي تر څو کور ورته ونیسي. جنوبی کوریا کې له تیر کال راهیسې د ماشومانو د زیږون کچه 0.1% ته راغورځېدلې ده او د نن اومه ورځ هم دغلته سره راټولو. هر اونۍ جمعه ماښام د ازادي راډیو له ډیجیټل پاڼو له سید شینواري سره خپل خبرونه مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.